ځینې ډلې په څه طریقو مذهبي افکار او عقاید د سیاسي موخو لپاره استعمالوي. پر ولسي وګړو بریدونه آیا د ډلو مقاصد پوره کولای شي او که څنګه؟ همداراز جعلي خبرونه څنګه خپریږي او سختریزه ډلې د دې ډول خبرونو له لارې څنګه خپل پیغام رسوي؟ په ټولنیزو شبکې او سختریزي خپرونه کې په تیرو څو کلونو کې د خلاصو سختریزو ډلو د نفوذ پراخېدو په اړه هم اوري. لمشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختریزي
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه په څلورمه برخه کې مو واوریدل چې په ډلو کې سختریزه افکار څنګه موندلې شو او دا چې ولې ځینې ډلې د سختریزي او تاوتریخوالي لوري ته ځي.
خلک یې باید نظریو، بیانونو او د ځان په اړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري. تر دې وروسته باید خلک هغو حالاتو او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم وویني چې څوک په نښه کوي.
پوهان وایي په پاکستان کې د سختریزۍ د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بل یې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي. تاسو په تیر خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثر ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروری نه ده چې یوه ډله دې تل سختریزوي او له تاوتریخوالي د کار اخلي، بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سختریزۍ څخه واوښتې او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګندې شوې.
د مثال په توګه د اسلامي دولت ډلې او حزب الله ترمنځ خورا لوی توپیر دی. اسلامي دولت ډله د طرحې خپرولو لپاره رسا ولسی وګړي په نښه کوي، خو که حزب الله ته وګورئ نو پر جنوبي لبنان د اسرایلو د قبضې ضد یې هلې ځلې پیل کړې وې.
په تېره خپرونه کې پوهانو دا هم ویل چې کله کله ځینې ډلې تاوتریخوالی کاروي خو په افکارو یا نظریاتو کې سختدریزه
هغه سختریزی نه ده، بلکې سیاسي تاوتریخوالی دی. کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسې د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ، نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي.
نن په ټولنیزې شبکې او سختریزۍ خپرونه کې دا بحث نور غځوو. د سختریزو ډلو د افکارو خپرولو له نورو لارو هم خبریږو. اوریدونکو د نننۍ خبرونې تر ټولو لومړی پوښتنه چې له تیرې هغې څخه راپاتې وه دا ده چې ولې ځینې پوهان د تاوتریخوالي پر کارولو سربیره ځینې ډلې سختدریزه نه بولي. په دې لړ کې تیره اونۍ موږ په پاکستان کې د بلوڅ بلتونپالو ډلو پر فعالیتونو وغږېدو. د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو څېړونکي ډاکټر عائشې صدیقې په وینا بلوڅ ډلې سختدریزه نه دي، خو سیاسي تاوتریخوالی کاروي. له نوموړو مې وپوښتل چې که همدا مثال واخلو نو ځینو بلوڅ بلتونپالو ډلو پر ولسي وګړو لکه له پنجابه پر ورغلیو مزدورانو هم بریدونه کړي. د صدیقې په اند دا ډول بریدونه د غورځنګونو د سیاسي هلو ځلو مخه نیسي.
بالکل وایلنس ہے اور میں خیال میں اس کی اجازت جو ہے وہ کسی پولیٹیکل موومنٹ کو اپنے ورکر کو نہیں دینی چاہیے.
ہاں بالکل تاوتریخوالی دی. زما په فکر هیڅ سیاسي غورځنګ باید خپل غړو ته د دې ډول کارونو اجازه ورنکړي. دا د بلوچستان د غورځنګ ته ټولو لوی ستونزه ده. تاسو هغه مهال د فشار دا ډول طریقې کاروي چې در سره بل هیڅ لار نه وي پاتې. بلوچستان خو د پاکستان ریاست یوه لویه برخه ده او دا ډیره ضروری ده چې د پاکستان په نورو برخو کې له بلوچانو سره خواخوږي پیدا شي. نو که عام وګړي وژني نو بیا خو سیاست او سیاسي لارې نشي موندلې.
اگر لوگوں کو ہی عام لوگوں کو ہی ماریں گے تو سیاست تو جنریٹ نہیں کر پائے.
د بلوچ بلتونپالو ډلو تاوتریخوالی که سیاسي دی، نو آیا د مذهبي سختریزه ډلو فعالیتونه هم سیاسي وي او که څنګه؟ پوهان وایي په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د القاعدې وسلوالې ډلې تر بریدونو او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له پیل راهیسې په یو شمېر هیوادونو کې نوې ډلې جوړې شوې چې نه یوازې پر ولسي وګړو، حکومتي کارکوونکو، پوځیانو او حکومتي ودانیو بریدونه کړي، بلکې ورسره یې په ټولنو کې د سیاسي بدلونونو او د خپلې واکمنۍ لپاره هم هڅې کړي دي. د دوی په خبره له القاعدې تر اسلامي دولت ډلې پورې ټول مذهبي وسلوال ګروپونه او تر هغې مخکې په منځني ختیځ کې موجودو ځینو ډلو سیاست او مذهبي افکار دومره سره یو ځای کړل چې توپیر یې ګران شي. د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو مرکز هیلې مالمویګ وایي دا ډول ډلې پر یو وخت هم مذهبي وي او هم سیاسي، خو زیاتوي چې مذهب دلته د شخصي عقایدو نه بلکې نظریاتو او ټولنیز فکر په معنا کاریږي.
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي. دا سمه ده چې د دې ډلو مقاصد سیاسي دي. د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت او د دې لپاره ریاستي ادارې وزارتونه او قوانین جوړول غوښتل. تګلارې جوړولې او په دې توګه سیاسي وه. دې ډلې یو سیاسي دریځ درلود چې په مذهبي فکر او عقایدو کې ژورې ریښې لرلې. همداراز حزب الله هم یو سیاسي پروژه ده. حزب الله ډله مذهبي عقاید له سوشلیسټو او استعمار ضد نظریاتو سره یو ځای کوي، نو له دې سره ور باندې پوهېدل او تجزیه کول ډېر ګران شي، ځکه دا مشکل ده چې موږ بیا په دې ډلو کې دا معلومه کړو چې څه شی پکې سیاسي او څه مذهبي دی. او زه چې دلته د مذهب نوم اخلم، نو دا د خلکو انفرادي عقاید نه، بلکې د دې ډول غورځنګونو او ډلو مذهبي نظریات، فکر او عملونه یادوم.
statements and the practices of these movements and parties.
په تیرا سباندې یو نیمه لسیزه کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال کوسلوال ډلې جوړې شوې، نو هغه ډلو په ځنو ځایونو کې خلک هم خپل لیکو ته جذب کړل. همداراز په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په اروپا او امریکا کې هم ځنې خلاصې ډلې پیدا شوې او په ټولنه کې نفوذ وکړ. د ډلو د خپل نفوذ پراخولو او د خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره بیلابیلې طریقې وکارولې دي. موږ به د ټولنیز شبکې او سغدریزي خبرونې په اوږدو کې پر هغو طریقو په تفصیل وغږیږو. نن هم لږ باس ور باندې کوو. شنونکي وایي دا ډول ډلې اکثر پر جالي خبرونو او پروپاګند تکیه کوي او خلک ځان ته جذبوي. د دوی په خبره په تیره یوه لسیزه کې بې بنسټه معلومات، درواغ او جالي خبرونه په تیزۍ خپاره شوي، او د دې یو لامل د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو دودېدل دي. د جرمنی د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکی وحید وطنیار وایي اکثر سخت دریځ او خلاصې ډلې پر ټولنیزو رسنیو د جالي خبرونو او درواغ معلوماتو په خپرولو خلک ویروي او ځان ورته د ژغورون کې په توګه خې او ملاتړ ترلاسه کوي.
چې تاسو د دې د انکشاف په اروپا کې په غرب کې وګوري چې د دې په سلوړو 15 کالو کې څومره انکشاف کړی دی، دغه سخت دریځ خلکو او البته د ټولنیزو شبکو ولرې د فیسبوک او ټویټر کنه باوجود دې نه چې موږ په غرب کې یو ډېر یو مضبوط سیاسي جوړښتونه لرو چې کولای شي دا کنټرول کړو،
وحید وطنیار زیاتوی په غرب کې د سغدریزه یا خلاصه ډلو دودېدل یا تر پارلمان رسیدل ښایي دومره تاوان ونه لري، ځکه چې هلته پخوانۍ ادارې موجودې دي او هیڅوک له قانون او آئینه ماورا زیات واک یا اختیار نشي لرلی. خو د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دې ډول ګروپونو نفوذ خطرناک ځکه وي چې هلته اداري جوړښتونه نشته یا کمزوري دي.
تاسو په امان کې وګورئ سخدریزي ډلې چې سلو 15 کاله مخکې د سیاسي ډلو په شکل را پیدا شوې، اوس په پارلمان کې مخالف غږ کوم تقریبا غیری دي. او دا همداراز تاسو کوم کچې تاسو فرانسې ته وګورئ او کله د اروپا نه بهر لاړ شو برازیل کی وګورو یا اسرائیل کی وګوري، کنه دا ټول هغه کسان دي چې د ترخنی ول لارې نه دي د قدرتو د پرېسیدنې دي، ځکه چې دي دي هغه کسان یا پلګان چې دي په ټولو کې لري په مختلفو افکارو البته په پښو افکارو غولول دي او عادي د قدرتو ته رسیدي. او راغو افغانستان ته، په افغانستان کې دي راس نور هم زیات دي، ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولو کې لږ سره سیاسي او ټولنیز او هواي چې دغه کچم له ذره فیټه ده او نور جوړښتونه تقریبا استوار
نه دي. عائشه صدیقه د امنی چې د درواغو معلومات او خبرونه پر خلکو اغیز لري، خو وايي دا کار د ټولنیزو رسنیو له راتک سره نه دی دوت شوی، بلکې له پخوا راهیسې د خلکو په ویناګانو او اورېدلو خبرو ولاړ جالي خبرونه بخپرېدل او خلکو به له یو ځایه بل هغه ته رسول. نوموړي زیاتوي چې همدا طریقه سغدري زړلو د خلکو گمراه کولو لپاره کارولې. فیک
نیوز ته همیشه پھیلای جاتی ہے نا، مګر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ
جالی او درو خبرونه ختل وو او خبرېدل. ما ته خی یاد دی د دې تقریبا لس کاله کیږي، په خوانه وزیر اعظم بنظیر بوټو چې وژل شو او بیا د پیپلز ګوند حکومت راغی، نو په 2008 کې یو کس وو مونږ یې پیژنو، هغه راته وویل ته خبرې چې بلاول بوټو زرداری د هغه وخت له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی څخه د جیب خرچ لپاره 1 کروڑ روپۍ غوښتي دي. ما ورسخه پختل چې تال ته وی چې دا غوښتنه کړې وه، بیا ورسره جواب نو. دا ډول خبرونه چې څوک یې د خبرولو نیت وکړي بیا خپریږي. پخوا به زبانی خبرې له خلکو اوریدلې خبرې خپرې دي، اوس مهال جالي خبرونه د ټکنالوژي له لارې خپریږي. خو جالي خبرونه او له دې لارې د خلکو گمراه کولو او پر غلطو لارو روانولو عمل ډېر پخوانی دی، اوس دا کار زیات شوی دی او کمیږي نه.
بہت پرانا ہے اور اس میں تیزی آ رہی ہے، یہ کم نہیں ہو رہا۔
اوریدن کو نن مو پخپرونه کې واوریدل چې ډیری سختریزه ډلې تاوتریخواله نظریه او مذهبي عقاید خپل سیاسي موخو ته در رسیدو لپاره کاروي. تاسو خبر شوي چې ځنې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دومره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي. د پوهانو په اند سختریزه ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي، او دا چې دا عمل له پخوا راهیسې روان دی. دا و د ټولنیزې شبکې او سختریزي خپرونې پنځمه برخه. راتلونکې اونۍ به بیا در سره یو په مخه مخه.
ټولنیزې شبکې او سختریزي